द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګرانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده نن د نهې ورځ 2018 کال د جنوري 24 نیټه دا پاکستان کې وخت شوی دی د ماښام 8 په افغانستان کې دی د ماښام 9 په واشنگټن ډی سی کې د سحر 10 بجې دی د ډیوه ریډیو په خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو ګرانو اوریدونکو په دې خپرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پلویانو په پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام باندې تور لګولی چې د اصلاحاتو د ځنډولو اجنډا لري د خیبر د قبایلي سیمې پارلماني غړی شاجي ګل وایي
د پاکستان یو عدالت هیواد پایتخت اسلام آباد کې د خپلې خوښې شریعت او د مخالفینو د یرولو په تورونو ککړ ملا عبدالعزیز پر ضد قضیه بیرته اغستې عدالت وایي د نوموړي مولانا پر ضد ثبوت نشته د مدني ټولنې غړي وایي د فیصلې پر ضد به اپیل کوي
میں پولیس اور پروسیکیوشن کے بارے میں تو یہ بالکل کہہ سکتا ہوں مگر ہماری امید تھی کہ کم سے کم جج صاحب بھی اس بات کو نوٹس لیں گے کہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر آپ کیسے کسی کو بری کر سکتے ہیں
او روسیا ترکیا او ایران نن په دې خبره سره سلا شوی دي چې په سوریه کې د اوربند څارلو لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ کړي
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
پاکستان کې مطبوعاتي راپورونه وایي د فاټا د اصلاحاتو کمیټې لخوا وړاندیزونه شوې دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړای شي د قبایلي سیمو څخه قومي پارلمان کې نماینده حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو پریکړه به ډېر ژر وفاقي کابینه ته وړاندې شي د قبایلو سیمو وکیلانو مشرانو او د مدني ټولنو غړو ویلي دي چې دوی د حکومت د دغې پریکړې په تمه دي او دا د قبایلي سیمو د خلکو د غوښتنو پر بنسټ ترسره کیږي
د اسلام آباد یو مقامی عدالت د لال مسجد ملا عبدالعزیز د هغه پر ضد اخیری مقدمه هم ختمه کړې ده په 19 دسمبر 2014 کې د سماجی ټولنې یو فعال جبران ناصر مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه کړې وه چې هغه د پېښور د آرمی پبلک اسکول د ترهګرۍ پیخي او په هغې کې د یو نیم سل بې ګناه ماشومانو او استادانو د قتل غندنه کولو نه انکار کړی و او لانجمن بیان یې هم ورکړی وو جبران ناصر د سماجی ټولنې د نورو فعالینو سره په شریکه د لال مسجد مخې ته ډېرې ورځې احتجاج کړی وو د وای په اعلی عدالت کې به دغه فیصله چیلنج کوي اورنګزیب خان نه په رپورټ کې تفصیل اورو
پدې عدالتي فیصلې جبران ناصر وینا ده چې دوه کالو پورې پولیسو مولانا عبدالعزیز پر ضد هیڅ ثبوت نه جمع کړی نه پولیسو یا عدالت د چا گواہی اغستې ده جبران ناصر وایي پدې عدالتي فیصلې ورته افسوس دی او دې عدالتي فیصلې له وجې یو غلط مثال جوړ شوی دی او دوی به دې فیصلې پر ضد اعلی عدالت کې اپیل کوي
پولیس اور پروسیکیوشن کے بارے میں تو یہ بالکل کہہ سکتا ہوں مگر ہماری امید تھی کہ کم سے کم جج صاحب بھی اس بات کو نوٹس لیں گے کہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر آپ کیسے کسی کو بری کر سکتے ہیں مگر خیر اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو ہم اس میں بالکل اپیل میں جا رہے ہیں
دوی وہی پولیس پدے مقدمے کے حصوں نے دکھڑے اور عدالت قاضی ہم بغیر دا سگاوائے مولانا عبدالعزیز بری کرے دے زکا بدوی عدالتی فیصلے پر ضد اپیل کوي جبران ناصر وایي هیواد کې پوځي عدالتونو او ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو مطلب دی چې پاکستان د وخت بیړني حالت کې دی او داسې حالاتو کې د عدالتونو دا کار وي زر انصاف وکړي د سور جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد کال 2008 پوځي عملیات هم شوي وو چې پکې د دوی رور غازی عبدالرشید وژل شوی وو اورنګزیب خان وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا
د افغانستان لوی سرنوالی د جنرال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړ لوی سرنوالی وروسته له هغې د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړ چې درې استول شوي جلبونو ته د جنرال دوستم او د هغو ساتونکو اهمیت نه دی ورکړی او د څېړنو لپاره سرنوالی ته نه و حاضر شوي حقمل روان له کابله پرې راپور لري
دی لوی سرنوالی پلاوی د ورستې پریکړې لمخې د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړی ترڅو احمد خانیشچی ایدا او پاړه له هغه څخه پښتنې او چیړنې وکړي د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی دی ویته دا سی وویل
جنرال دوستم په دغه قضیه کې تورنو کسانو ته درې ځله جلب استول شوی، خو څارنوالۍ ته یې په رسمي توګه ځواب نه دی ورکړل شوی. بالاخره څارنوالۍ مجبوره شوه چې تحقیق او څېړنې لپاره د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړي، تر څو د احمد خان اشي د ادعاو په اړه له یادو کسانو څخه پلټنې او ګروګنې ترسره شي او د دې موضوع حقیقت معلوم شي.
نږدې دوه میاشتې وړاندې د جوزجان پخوانی ولی احمد خان اشي دا کړې وه چې د افغانستان د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د هغوی د ساتونکو لخوا له تښتولو وروسته یې پر هغې جنسي تیری کړی، خو جنرال دوستم د احمد خان اشي تورونه رد کړي او دا یې د نوموړي د بدنامۍ لپاره جوړه شوې هڅه بللې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
په استانه کې نن روس، ترکیه او ایران د شام په روانه جګړه کې د ډسبندۍ دپاره په یوه تګلاره رضا شوي دي. په خبرو اترو کې د شام حکومتي چارواکو او یاغیانو هم برخه اخیستې وه. درې واړه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د شام د جګړې فوزي حل نشته. دوی وایي د سولې دپاره یوازینۍ لار هم هغه ده چې د ملګري ملتونو په یوه پرېکړه لیک کې ښودنه شوي. درې واړه هیوادونو د داعش او النصره جبهه پر ضد د ګډ محاذ جوړولو ژمنه هم کړې ده. ګډه اعلامیه وایي د سولې د خبرو دویمه غونډه به په جنیوه کې په 8 فبروري کېږي او مشري به ملګري ملتونه کوي. چارواکي وایي د استانه خبرې د روس، ایران او ترکیې په ملاتړ کېږي، خو دواړو فریقینو نیغ په نیغه خبرو په ځای د درېمګړي تنانو په ذریعه مذاکرات کړي. د مذاکراتو زیاتره پام د روس، ایران او ترکیې په مرسته دسمبر کې شوې ډسبندۍ په ملکي کچه غځولو باندې وه. د نه یو کال وړاندې شام کې د امن دپاره شوې خبرو اترو څخه خاص نتیجې نه وي راوتې. د قزاقستان خارجه وزیر کایرات عبدرا خامنوف د خبرو د پرانیستې په وخت ویلی وو، موږ ته زړه نه غواړو چې دغه خبرې د شام د مسلې په حل تمامې شي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله لومړنۍ بشپړه کاري اونۍ په دې پیل کړه چې د 12 غړو هیوادونو د ټرانس اټلانټیک له سوداګریز تړون څخه یې امریکا وویسته. ټرمپ همدارنګه یو ځل بیا ادعا وکړه چې که په ټاکنو کې درغلۍ نه وه شوې نو ده به د ټول هیواد په کچه رایو یا پاپولر ووټ کې هم ګټلې وه. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته چې په کې لوړ رتبه حکومتي چارواکو هم ګډون درلود وویل چې د ده د سیالي یعنی هیلری کلینټن په ګټه په ټول هیواد کې د ناقانونه کسانو لخوا د 3 تر 5 میلیونو رای اچول شوې دي.
د امریکا په سینټ کې د ګول په ورځ هم د ټرمپ کابینې د پاره د هغه د نامزد کسانو د منظورۍ عمل روان وو او دغه عمل نن هم روان دی. هم په دې لړ کې سینټ ریپبلیکن کانګرس غړی مایک پومپیو ته د صدر ټرمپ د قومي امنیتي ټیم د پاره منظوري ورکړي. د هغه د منظورۍ د پاره 6-8 په مقابله کې 22 ووټونه اچول شوي وو. مایک پومپیو به د مرکزي استخباراتي ادارې CIA مشري. پومپیو د اوباما انتظامیه ډیر سخت نقاد وو چې ویلې د اوباما انتظامیه د تفتیش لپاره په غیر قانوني په غیر انساني طریقو پابندي لګولې وه. خو تیره هفته روانه کې پومپیو لوس کړی وو د قیدیانو د تفتیش لپاره به د امریکا په قانون عمل کوي.
په زرګونو خلک د هغو 5 وژل شویو کسانو د بیر په مراسمو کې سره راټول شوي وو کوم چې تېره اونۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډک د میلبورن په یوه مال کې د یوه کس لخوا قصدن وژل شوي وو. یاد کسان د میلبورن فیډریشن څلور لارې کې راغونډ شوي وو او د وژل شویو کسانو په بیر کې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په پیښه کې 15 نور کسان ژوبل شوي دي چې دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د دوو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی.
د یوې نوې څېړنې تر مخه په امریکا کې په تور پوستکي امریکایانو کې د مرګ، مالی او کورنۍ مسلو شره د سپین پوستکي امریکایانو په مقابله کې ډېره زیاته ده. د یونیورسټي آف ټیکساس آسټن او میشیګن سټیټ یونیورسټي ماهرینو د څېړنې دغه نتیجې د نېشنل اکیډمي آف ساینسز مجلې کې خبرې کړې دي. دوی وایي د حالات په غټه کچه د نسل په بنیاد بې برخه پاتې شوي خلکو د مسلو نه بې غوري ښایي. څېړنه کې معلومه شوې تر څو چې یو تور پوستکی امریکانه 15 کالو عمر ته رسي نو لس کم 0% امکانات دي چې د سپین پوستکي هم عمر په مقابله کې به د هغه په خاندان کې 4 نه زیاتو خپلوانو مرګونه لیدلي.
په میانمار کې لیکوالانو، ژورنالستانو او مدني فعالانو د هغه جنجالي قانون پر وړاندې احتجاج وکړ د کوم له امله چې په حکومت نیوکه کوونکي څارنوالۍ ته ورپېژندل کېږي. د آن سان سو کی د نوي حکومت لخوا دغه قانون د بیان ازادي له ګواښ سره مخ کړی ده. په سلګونو لارون کوونکي په یانګ خار کې سره راټول شوي وو او د میانمار له پارلمان څخه غوښتنه کوله چې په دغه قانون کې دی بدلون راولي.
The Voice of America دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو خبری خپرونه ده. د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه ورته تاسو نیغ په نیغه اغوږی. تاسو وړاندې په خبرونو کې واورېدل چې په فاټا کې د اصلاحاتو دپاره د وزیر اعظم په وینا باندې چې کومه پارلماني کمیټي جوړه کړې شوې وه، هغې په خپلو سفارشاتو کې قبایلي علاقې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وړاندیز کړی دی یا سفارش کړی دی. په دې موضوع باندې تفصیل اخلو د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان نه. په خیر راغلی الیاس خان صاحب. الیاس خان صاحب، تفصیلات څه دي تاسو سره د پارلماني کمیټې د سفارشاتو په حق له؟
بالکل سمینا سنگھ جی، تاسو دغه کسی حکومتی کمیټه چې کوم سفارشات وړاندې کړې دي د فاټا د اصلاحاتو په حواله سره، نو په هغه کې دي فاټا په خیبر پښتونخوا کې په مرحله وار توګه ځم کولو وړاندیز کړی دی او دا عمل به په 500 کالو کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ دغه تا د سپریم کورټ او های کورټ څنګه به هم قضاول کیږي او د تور قانون اف سی آر پر به د ریواج اکټ یا قانون په نوم باندې نو قانون معرفي کول کیږي. د بلوم هاوریدونکو ته وایم ځان چې کوم ځایي مطبوعات د خپل سرچینو له خوا کوم رپورټ چې لوي په دې حواله سره، نو په هغه کې چې دا وایي چې کوم د فاټا اصلاحات او پهاړه ائتلافي ګوند جمعیت علما اسلام فیډل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا چې کوم تحفظات مخې ته راولي او د هغوی دغه ویناوا چې فاټا کې سره کوم اصلاحات یا د خیبر پښتونخوا کې کوم کولو نه وړاندې دي، ځای خلک په باور کې واخیستې شي او دې د پاره دې یو ریفرندم وکړل شي، او په دغه حوالی سره نن په دې ځای مطبوعات د خپل سرچینو له خوا دا وایي چې په دې هر باندې د جمعیت علما اسلام سره ډلې چې کوم خبرګون دی هغه لري کړی شوی دی، او تیر چې د کابینې کومه غونډه د دسمبر په 15 نیټه شوې وه، نو په هغه کې دا ټول اصلاحاتو ته اخیری شکل ورکړی شوی و. خو په وفاقي کابینه کې موجود د جمعیت علما اسلام یو وزیر اکرم خان دورانی په دې باندې خپل غبرګون ښکاره کړی و او ویلي وو چې تر کومې پورې مونږ په اعتماد کې نه یو رسې شوي، دا د کابینه د دې منظوري نه ورکوي، نو اوس حکومت دا وایي چې د جمعیت علما اسلام فیډلې د غبرګون مونږ لري کړی دی. البته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کوم چې یو بل ائتلافي ګوند د حکومت د دوی تحفظات لا پر دې دي، او په دې هر باندې په نننی په دغه بیان کې دي سنډي ویلي، او په دې هر باندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جنوري په 13 نیټه باندې یو آل پارټي کانفرنس هم د فاټا په حواله سره په اسلام آباد کې راغوښتل دی. دغه رمز په دوام مهم چې کوم د انتظامی امور په حواله سره چې کوم دې کمیټې کومې سفارشات ورکړي دي هغه به د کابینې راتلونکي غونډې ته وړاندې کیږي، او په دې کې چې کوم قانون کې کوم تبدیلي به راوستل شي یا دغه ته د های کورټ سپریم کورټ برانچونه غځول یا ایس سی آر په ځای نوی قانون راوستو په حواله سره، نو دغه سفارشات چې کومې دي هغه به د پارلیمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کول شي. د دې ترڅنګ څنګه چې دغه سیاسي ګوندونه خپل غبرګون ښکاره کوي، نو دغه رنګ د سینیټ چیرمن هم په 13 د سینیټ په غونډه کې دا ویلي وو حکومت ته ویلي وو چې څه رقم دې ته اخیری ټچ ورکولو نه وړاندې دوی د چې سینیټ کې په دې باندې کوم بحث روان دی چې دا مکمل شوی نه، نو حکومت دې ته اخیری شکل نه ورکوي. چې سمینا
جی، الیاس خان صاحب، دا خو د میډیا کې دا خبرونه را روان دي، خو سدي سي اندازې لګي معلومات شته دی چې د پارلماني کمیټې دغه سفارشات به په رسمي توګه باندې کله مخې ته راځي او دغه سفارشات په پارلمان ته کله وړاندې کیږي؟
دې سمینار اوس راتلونکي لنای ته د دواړي چې راتلونکي کوم د کابینې غونډه کیږي، نو هغه ته به د سفارشات موږ له تاخیري شکل ورکړی دی، دا به منځوري د پاره هغه ته وړاندې کول کیږي، او کله چې کابینه د دې منځوري ورکړي دا به رسته بیا پارلیمان ته د باقاعده بحث او منځوري د پاره وړاندې کول کیږي.
ډیره مننه الیاس خان صاحب، د کابینې په راتلونکي اجلاس کې به د فاټا د اصلاحاتو په حق لا چې د پارلماني کمیټې کوم سفارشات دي هغه به وړاندې کیږي، خو نیټه اعلان د معلومه. ستاسو ډیره مننه موږ سره د راتلو تازه معلومات شریکولو.
اردوونکو، لکه څنګه چې وړاندې مو ورته د پاکستان قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پلویانو په پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام باندې تور لګولی چې د اصلاحاتو د ځنډولو اجنډا لري. د خیبر د قبایلي سیمې پارلماني غړي شاجي ګل هم په دې اړه څرګندونې کړي. بشپړ راپور له ارشد مومن څخه اوري.
د پاتا سیاسی اتحاد او وکیلانو د سازمان مشران وای د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام په رحمان ډلې لخوا د جرګو را بللو مقصد د اصلاحاتو عمل ته زیان رسول دي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي په 1 جنوري اسلام آباد کې د پاتا اصلاحاتو په اړه جرګه را بللې او جمعیت علما اسلام په رحمان ډلې هم وخت په وخت دغه سي جرګې را جوړې کړې دي چې د اصلاحاتو په اړه د خلکو نظر معلوم کړي او په دغه بنیاد د حکومت نه غوښتنې وکړي. دواړه ګوندونه نظر لري چې پاتا کې د اصلاحات د ځای اولس په خوښه وکړي شي. خود قبایلی سیمو وکیلانو سازمان مشر رحیم شاه پریدی وای د پاکستان عین کې چې د پاتا اصلاحاتو کومه پروسه خودل شوی هغه د وزیر اعظم لخوا جوړی 5 کسیز کمیټې پوره کړی ده. سینټ او قومي اسمبلی کې پر بحث هم مکمل شوی دی، نو په داسې حال د دوو ګوندونو لخوا جرګې را جوړول جواز نه لري.
څنګه چې مولانا فضل الرحمن خپل پارټۍ څخه خلک راغون کړو جرګې نه ورکړلو، نو هغه کې هغه ټول دغه همتیار خلک دي، بلکې دغه پارټۍ خلک دي مخالف فکر یو سړی هغه نه ورغوښتی. همدغه شان ته محمود خان هم داسې جرګه راغواړي چې دا به د ده همخیال وي، نو دی هم همدغه شان ته دا کوششونه کوي چې په څه طریقه دا پاتا همدغسې پاتې شي.
د ټول پاکستان دغه دوه سیاسي ګوندونه د اصلاحاتو لار کې خندي او د پاتا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن وای چې د اصلاحاتو ځنډول به د قبایلي ولس په مشکلاتو کې نور هم زیاتوالی راولي او کدا عمل نور وزنډول شو نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي.
مونږ به دا غوښتنه کوو او په دغه لار کې تاسو ولیدل چې زمونږ چې د جهاد روان دی، پر اسماعیل خان کې هم جلسه وشوه، په باجوړ کې وشوه، په اکم تاریخ باندې په میر منډۍ کې د دغه اختیار په ضد باندې چې دی، نو د یو ډېر لویه غونډه کېدونکې ده، جلسه کېدونکې ده، چې هغې کې به مومن قوم مظاهره کوي، مومن قوم به راوځي او زمونږ دغه چې کوم ممبران دلته غواړي نو دوی ته پکار دی چې خپل قومونو ته لاړ شي چې پته ورته ولګي چې قوم څه غواړي.
د خبر ایجنسی نه پارلیمان غړی شاجی ګل وای چې وزیر اعظم میانواز شریف هیواد ته راستنېدو سره سم د کابینې غونډه کې به دغه اصلاحات منظور شي او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته به هم خپل دریځ واضح کړي.
موږ عوامي نمایندګان یو، موږ په 2018 کې بیا عوامو ته ځو، موږ خو ناپوه نه یو چې موږ بیا په 2018 کې عوامو ته لاړ شو، عوامو په کړو باندې ولي موږ خو ځکه د خبره کوو چې موږ په دې پوه چې عوامو په دې کې فائده ده چې دا انزمام شي، عوام په دې باندې خوشحال دي چې دا انزمام شي چې کله موږ په 2018 کې که صوبایي سیټونو ته تلو که قومي سیټونو ته تلو چې عوام په موږ باندې ګلونه واچي.
دوه کاله وړاندې وزیر اعظم میانواز شریف لخوا قبایلي سیمو کې اصلاحاتو راوستو لپاره یو 5 کسیز کمیټه جوړه کړې شوې وه چې د ټولې قبایلي علاقې دورې مکمل کړي، خو اوس پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام د پاتا خیبر پښتونخوا کې شاملولو په خبره د قبایلي ولس نه پوښتنې کولو غوښتنه کوي. خو کمیټې خپل رپورټ کې وړاندې نه ویلي چې 80% قبایلي ولس غواړي چې خیبر پښتونخوا کې شامل شي. ارشد مومند، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه او ری او تاسو ته مونږ په وړاندې خبرونو کې دغه تفصیل درکو چې د اسلام آباد یو مقامی عدالت د لال مسجد د مولا عبدالعزیز د هغه پر ضد داخلي مقدمه نه هم بری کړی دی. د هغه پر ضد دغه مقدمه 9 دسمبر 2014 کې د سماجی ټولنې یو فعال جبران ناصر کړی وا او پکې دریز دا و چې هغه د پېښور د آرمی پبلک اسکول د ترهګری پیښې او په هغه کې وجلې شوی یو نیم بے گناہ ماشومان او استادانو د قتل عام نه د غندنه کول نه انکار کړی وو او لانچمن بیان هم ور کړی وو. په دې موضوع باندې تفصیلی خبرې اتری د افتخار حسین سره زموږ همکار مجاهد جواد کړی وي دغه خبرې تاسو وړاندې کوو.
په دې کې چې کومه برخه ده د دې خبر نن هغه د عدالت لخوا خوشو کېدل سره سره اوس چې د مدني ټولنې لخوا په کوم عکس عمل رامنځته شوی دا ځکه مهم دی چې د مدني ټولنې خلکو ته دوی چې دی د وژنې دړکې کړې وي، نو د هغې وروسته چې اوس منګورو په سوشل میډیا باندې جبران ناصر په خپله چې ډېر د مدني ټولنې یو فعال غړی دی او د ډېر وخت را هسې هم د دغه مولا د تندروي پر ضد د کمپاین برخه ده. نو هغه په خپل خپل ملک ویلی دي چې دا ډیره عجیبه خبره ده چې عدالت ډیر صبر ونکو چې ګنې هغه ثبوتونه راشي، هغه قوي پوره وخت ورنکړی شو مدني ټولنې ته چې د ثبوتونو لپاره وخت ورکړی شي، او د دې مولا خلاف چې کوم کیس و هغه خارج کړی شو، لری کړی شو. اوس د هغه په خبرو کې همدغه پوښتنه هم موجوده ده، کم چې بیا نور په سوشل میډیا، په فیسبوک، په ټویټر باندې مونږ ګورو په پاکستان کې فعال غړي چې کم دي د سوشل میډیا، هغوی ویلي دي یو اړخ ته د ریاست پر ضد چې کم خلک د تندروي پر ضد آواز اوچتوي، نو هغوی بغیر څه تپوسه غیبیږي. دا پته اوس نشته دی، پنځه تنان تیر سو هفتو کې غیب شوي، ورپسې نور هم دوه غیب شو. دا هغه خلک وو چې د انساني بشري حقوقو لپاره به غوجتو، د رائے د اظهار د ازادۍ لپاره به غوجتو، د هغه قومونو چې دا وخت په پاکستان کې ورته خپل حق نه ورکول کېږي هغوی لپاره به غوجتو. نو دغه خلک بغیر تپوسه، بغیر څه قانون، دی عدالت تم نه دی وړاندې کړی شوی، دی تختول شوی دی، هیڅ پته نه لګي د مرګ ژوند چې څه کیسه ده. او بل اړخ ته بیا داسې فیصلې منګورو هغه خلک چې کم د ریاست په مفکوره کې شامل دي او د هغوی سره ملګرتیا خي، نو هغه خلک چې دی ډیر پازاده په اسلام آباد کې یا په غټو خارونو د غرنګي په لاهور کې چې کم مثال دی د لشکری طیبه، نو دوی ګرځي او عدالتونه هم د ثبوتونو د نشوالي په حساب یا د نورو وجوهاتو لوجه چې دی نو دوی پرېږدي.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، افتخار حسین صاحب یو شمېر خلک په ټولنیزو رسنیو کې فعال او د حکومت پر وړاندې نیوکې کولې، هغه دا مهال هم لا ترکه دي. په یو شمېر نړیوالو رسنیو کې هم یو شمېر راپورونه راغلي چې د پاکستان حکومت لخوا د مدني ټولنې پر وړاندې په قط کې یو جنگ اعلان شوی ده.
او دا ډیر ښه غټ مضمون دی، دا وخت زما هغه پاڼې په لاس کې دي دغه مضمون چې وار آن د راکس دی، یو ویبپاڼه ده په هغې باندې لیکل شوی دی، او دا کریستین فیر لیکلی دی، پاکستانز ان اینډنګ وار آن سیول سوسایټی، د مدني ټولنې پر ضد د نه ختمیدونکی جنگ د پاکستان د ریاست، نو دغه عنوان دی. کریستین فیر چې دا په پاکستاني کتابونه لیکلي دي، په کلونو کلونو هلته تحقیق کړی دی، تلې دا د پاکستاني جرنیلانو سره، سیول سوسایټی یعنی عام مدني ټولنو د خلکو سره ټولو سره وخت تیر کړی دی. دا زه یې پیژنم، دا اردو ژبه باندې پوهیږي او یعنی پوره وخت ورکړی دی هر څه. اوس راځم په دغه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. اولنۍ خبره دا لیکلې ده په دې تناظر کې چې دا څومره خلک چې اوسه پوری سیول سوسایټي د مدني ټولنې تختول شوی دی، نو دی د پاکستان ریاست چې سرنګ دا خی هغه دا دی چې په دوامدار توګه ځان د ترهګرۍ او د زور زیاتی او د ظلم یار د خلاف چې څوک خبرو چتی د هغوی پر ضد دغه رنګ کاروای کول، ظلم کول، داسې یو ریاست په توګه په خلکو باندې په نړۍ کې ځان پیژندلې دی، او دا د نن نه نه یا د پرون نه نه د پخواره هسې. نو دا خبره پکې کوي. دویمه خبره هغه نمونه اخیستې دي د پاکستان ریاست چې دی د کومو تنظیمونو مرسته کوي، تورونه دي په هغه ګوره، هغه تنظیمونه چې ملګرو ملتونو، امریکا او ځنې پکې پخپلا د نړۍ نورو ډېر هیوادونو لخوا په بندیز لګول شوی، پای کې لشکری طیبه، جماعت الدعوه چې کم هم جیش محمد دی، بیا د افغانستان طالبان دی، بیا حقانی نیټورک دی، دغه خبره کوي. دویمه خبره پکې مهمه دا کوي، وخت کم دی زه دغه تفصیلات راغونډم، چې امریکا باید په دې کې اوس چې د سګامونه واخلي او لاړ شي د پاکستان څخه خبر وکړي. خلک وایي چې ګنې ولې ګوره، دا وایي د کال 2001 راهسې د تر اوسه پورې پاکستان ته 3 بلیونه ډالره ورکړی شوي، سرکاري شمار شمیرې دي، په دې کې 2 بلیونه ډالره چې دی دا د پاکستان پوځ ته تللي دي. هغه پوځ دا وایي چې کچرې د پوځ ادارې دا قسمه کارونه کوي، نو د دې مطلب دا دی چې امریکا دغه پوځ مضبوطی لګیا دي. نو په کار ده چې امریکا خبرې وکړي. یو بل خبره کړې ده چې دا اوس نوې ډیفنس سیکرټری چې کم دی د ډونالد ټرمپ، صدر ډونالد ټرمپ په انتظامیه کې د ده چې کومه وینا وه، جیمز میرس جنرل چې کم دی، ده دا وینا کړې وه چې پاکستان خلاف چې دی بندیزونو د امداد بندیزونو کمی خې نتیجې نه دی راوړي. دی وایي چې دا ډېر غلطه خبره ده د امریکا او واشنگتن په سوچ کې که چرې په پا پاکستان باندې قدغنونه او هغه ته دا احساس ور نه کړی شي نو هغه به همدغه کارونه کوي او باید چې په واشنگتن کې پالیسۍ بدلی شي.
ډېره مننه افتخار حسین کور ودان. نوردونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې یو شمیر پاکستانی کارپوهان په حکومت زور راوړي چې د کډوالو لپاره دی یو ملي قانون جوړ شي. په دې اړه بشپړ راپور د امریکا غږ ډیوی خبریال ارشد حسین چمتو کړی.
ماهرینو ویلي چې د پاکستان حکومت لپاره د افغان کډوالو د شخړې په خشان د هواري لپاره قانون سازي کول وی او د دې ترڅنګ د کډوالو په خپل خوخه هیوات د ستنېدو لپاره به د افغانستان دننه د جوړجاړي عمل تیزول وی. ماهرینو دا خبرې اوړاندیزونه د نهې پر ورځ اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنظیم کوډ او د ملل متحده د کډوالو ادارې یونیسیار لخوا را جوړ کړی شوی یو کانفرنس کې کړي. د کانفرنس ګډونوالو غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت لپاره د کډوالو په حق له یو ملي قانون معرفي کول وی او د دې مقصد لپاره د کال 1946 په فارن اکټ کې مناسب ترمیمونه راوړل وی. د دې ترڅنګ دا هم ویلی شوی چې د افغان کډوالو د انتظام لپاره به حکومت ته یو نوی چوکاټ جوړول وی او د کډوالو ترمنځ به ورته فرق واضح کول وی. د کوټ پاکستان مشر دلاور خان وای د کانفرنس مقصد افغان کډوالو سره تړلې مسلو د پاره پایدار حل لټول دي او بیا حکومت ته داسې وړاندیزونه ورکول دي چې تر مخه پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د قانوني حیثیت ټاکنه وشي.
د دې کې چې کوم مین ریکمنډیشن دی هغه یو د نېشنل ریفیوجی لیجسلیشن ضرورت اهمیت بیان شو چې صرف افغان مهاجرینو نه بلکې ټولو مهاجرینو لا آل ریفیوجیز ځکه چې زمونږ نه 1951 کنونشن ته مونږ سیګنیټری نه مونږ 67 پروتوکول ته سیګنیټری نه زمونږ سلویخ کالا ہاسپٹیلٹی نہ باوجود زمونگا سا نیشنل لیجسلیشن نشتا نو پاگی معنی مختلف خلقو ڈیر زور واچو چیرا دا پاکستانی او نیشنل لیجسلیشن پکار رہے.
کانفرنس ته راغلی د پاکستان د فوج پخوانی افسر او د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز مشر محمد سات خټک وای د افغان کډوالو د شخړې د هواري خلار به داوی چې حکومت د نړیوال هیوادونو سره په شریک کار وکړي او نوموړی زور اچوي چې افغان کډوال دی پتا دے او زور خپل هیواد ته ستانه نکړی شي.
اوس په دنیا کې سره واج دی په دنیا کې څنګه قانون دی دغه مطابق شکم دی نو په کار دی موږ خپل قوانین دغه مطابق په دغه سره پسټپ کې خپل قوانین جوړ کو.
د کانفرنس ګډونوال وای د پاکستان حکومت له د امنیت په بهانه د افغان کډوالو په زور لیګل او یا د هغوی په پاکستان کې د ګرځېدو لارې محدودول به د نړیوالو قانونونو پر ضد وي او د داسې کولو سره به د هیواد د پاره د نړیوالې رورولې په مخ کې یو بد نوم ګټل وي. او نام تو صحافی رحیم الله یوسفزی وای چې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو عمل رضاکارانه پکار دی ولی چې اوس هم د افغانستان دننه امنیتی حالات د اجازه نه ورکوي چې په لوی شمیره کې د غستنېدونکو کډوال پر ځای کړي او ورته پکار اسانتیاوي ورکړي.
دا نه ده چې ټول پاکستان ته تاوان شوی دی یا پاکستان باندې بوجو هغه بوجو باندې دلته کې هم ډېر ښه کارونه شوي دي. دا وایم چې دا بنیادی توګه باندې انساني مسله ده. د دې نور اړخونه شته سیاسي اقتصادي او امنیتی خو زیات پام پکار دی چې دا خلک په عذاب نه شي په تکلیف نه شي تاواني نه شي او داسې حال کې دوی لاړ شي چې دوی د پاکستان نه خوشحالي.
په دغه کانفرنس کې دا وړاندیز هم شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفارتي اړیکې مضبوطی دل او د کډوالو په بابله شریکې پریکړې کول پکار دي. د دې کانفرنس را جوړونکو ادارې کوډ مشر وای دا وړاندیزونه به هغوی د سرحدونو او ریاستونو وزارت ته د افغان کډوالو د چیف کمشنر په لاس ورکوي او د دغه وړاندیزونو د جاج اغستلو پسته به د کابینې په منظوره نوې قانون سازي کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پلویانو په پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام باندې تور لګولی چې د اصلاحاتو ځنډول اجنډا لري. د خیبر د قبایلی سیمې پارلماني غړی شاجی ګل وایي
د پاکستان یو عدالت د هیواد پایتخت اسلام آباد کې د خپل خوخي شریعت او د مخالفینو د یرولو په تورونو ککړ مولا عبدالعزیز پر ضد قضیه بیرته اغستې. عدالت وایي د نوموړي مولانا پر ضد ثبوت نشته. د مدني ټولنې غړي وایي د فیصلې پر ضد به اپیل کوي.
میں پولیس اور پروسیکیوشن کے بارے میں تو یہ بالکل کہہ سکتا ہوں، مگر ہماری امید تھی کہ کم سے کم جج صاحب بھی اس بات کو نوٹس لیں گے کہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر آپ کیسے کسی کو بری کر سکتے ہیں.
او روسیا، ترکیه او ایران نن په دې خبره سره سلا شول چې په سوریا کې د اوربند څارلو لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ کړي.
سرټکی تاسو واوریدل. خو چې د خبرونو تفصیل ته
پاکستان کې مطبوعاتي راپورونه وایي د فاټا د اصلاحاتو کمیټې لخوا وړاندیزونه شوي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د قبایلي سیمو څخه قومي پارلمان کې نماینده حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو پریکړه به ډیر ژر وفاقي کابینې ته وړاندې شي. د قبایلي سیمو وکیلانو، مشرانو او د مدني ټولنو غړو ویلي دي چې دوی د حکومت د دغې پریکړې په تمه دي او دا د قبایلي سیمو د خلکو د غوښتنو سره سم پریکړه ده.
د اسلام آباد یو مقامی عدالت د لال مسجد ملا عبدالعزیز د هغه پر ضد اخیری مقدمه هم ختمه کړې ده. په 19 دسمبر 2014 کې د سماجی ټولنې یو فعال جبران ناصر مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه کړې وه چې هغه د پېښور د آرمی پبلک اسکول د ترهګرۍ پیښې او په هغې کې د 1.5 بې ګناه ماشومانو او استادانو د قتل غندنه کولو نه انکار کړی و او لنجمن بیان یې هم ورکړی و. جبران ناصر د سماجی ټولنې د نورو فعالینو سره په شریکه د لال مسجد مخې ته ډېری ورځې احتجاج کړی و. دی وایي په اعلی عدالت کی بعد دغه فیصله چیلنج کړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د جنرال عبدالرشید دوستم د 9 ساتونکو د نیولو امر صادر کړ. لوی څارنوالۍ وروسته له هغې د جنرال دوستم د 9 ساتونکو د نیولو امر صادر کړ چې درې استول شوي جلبونو ته د جنرال دوستم او د هغو ساتونکو اهمیت نه دی ورکړی او د څېړنو لپاره څارنوالۍ ته 9 حاضر شوي.
په استانه کې نن روس، ترکیه او ایران د شام پر روانه جګړه کې د ډسپندۍ د پاره په یوه تګلار رضا شوې دي. په خبرو اترو کې د شام حکومتي چارواکو او یاغیانو هم برخه اخیستې وه. درې وڼه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د شام د جګړې یوازینی حل فوزي حل نشته. دوی وایي د سولې د پاره یوازینی لار هم هغه ده چې د ملګري ملتونو په یوه پریکړه لیک کې ښودنه شوې. درې وڼه هیوادونو د داعش او النصره جبهه پر ضد د ګډ محل جوړولو ژمنه هم کړې ده.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل لومړنی بشپړه کاری ونی په دې پیل کړ چې د 12 غړو هیوادونو د ترانس اټلانټیک له سوداګریز تړون څخه امریکا ووسته. ټرمپ همدارنګه یو ځل بیا ادعا وکړه چې که په ټاکنو کې درغلی نه وشوي نو د بد ټول هیواد په کچه رایو یا پاپولر ووټ کې هم ګټلی و. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته چې په کې لوړ رتبه حکومتي چارواکو هم ګډون درلود وویل چې د ده د سیالي یعنی هیلری کلنټن په ګټه په ټول هیواد کې د ناقانونه کسانو لخوا د 3 تر 5 میلیونو رایه اچول شوي دي.
د امریکا په سینیټ کې نن هم د ټرمپ کابینې د پاره د هغه د نامزد کسانو د منځوري عمل روان دی. په دې لړ کې د سینیټ د ریپبلیکن کانګرس غړي مایک پومپیو ته د صدر ټرمپ د قومي امنیتي ټیم د پاره منځوري ورکړي. د هغه د منځوري د پاره شپږ شپېته په مقابله کې 2 ووټونه اچول شوي وو. مایک پومپیو به د مرکزي استخباراتي ادارې سیایي مشري. پومپیو د اوباما د انتظامیه ډیر سخت نقاد و چې ویلې د اوباما انتظامیه د تفتیش لپاره بغیر انساني طریقو پابندي لګولې ده.
د مرکزی افریقا په جمهوریت کې 2 میلیونه کسان چې د دغه هیواد د ټول نفوس نیمایي جوړوي د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام لپاره د پیسو له کمیدو سره دا مهال لولګې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوالې ادارې WFP د پیسو په کمیدو سره اوس ملګري ملتونه یوازې د 6 لک کسانو لپاره د خوراکي توکو مرسته کولای شي، هغه وګړي چې تر ټولو زیات لولګې سره مخ دي. د خوراکي توکو د کمښت ستونزه په سومالیا، جنوبي سودان او یوګاندا کې تر نورو افریقایي هیوادونو زیاته ده.
د یوې نوې سیړنې تر مخه په امریکا کې په تور پوستکي امریکایانو کې د مرګ، مالی او کورنۍ مسلو شرح د سپین پوستکي امریکایانو په مقابله کې ډېره زیاته ده. د یونیورسټي آف ټیکساس آسټن او میشیګن سټیټ یونیورسټي ماهرینو د سیړنې دغه نتیجې د نېشنل اکیډمي آف ساینسز مجلې کې خبرې کړې دي. دوی وایي د حالات په غټه کچه د نسل په بنیاد بې برخه پاتې شوي خلکو د مسلو نه بې غوري ښایي.
او په میانمار کې لیکوالانو، ژورنالستانو او مدني فعالانو د هغه جنجالي قانون پر وړاندې احتجاج وکړ د کوم لامل چې په حکومت نیوکه کوونکي څارنوالۍ ته ورپېژندل کیږي. د آن سان سو کی د نوي حکومت لخوا دغه قانون د بیان ازادي له ګواښ سره مخ کړی ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبری خبرونه ته تاسو غوږی دا وخت نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه وښوي دی. په دې خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه به تاسو وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې د خبرونو، مضمونونو او د تجزیو په مشهوره ویب پاڼه وارز آن دی راکس باندې د نامتو زنانه لیکوالې سی کریستین فیر د پاکستان په حق له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د اولسي معاشرې خلاف د پاکستان نه ختمیدونکی جنگ. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان په ګرد دنیا کې د زبردستو سفارتي کوششونو په ذریعہ خپل لمن نه د اغو داغونو وینځلو پوره پوره کوشش کوي، کم چې پاکستان باندې بهرنو ملکونو کې د ترهګرۍ د کارونو کولو او په ملک کې دننه د حکومت د مخالفینو د چخولو په سر لګولی شوی دی. مضمون لیکي چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د پاکستان فوج او د پاکستان د فوج د مخبری ادارې د دنیا د ګوټ ګوټ نه هغه قسمه قسم توندلاري جنگیالي راغون کړي دي، کم چې ملګرو ملتونو، امریکې او نورو ملکونو د وړاندې نه غندلي دي. مضمون زیاتوي چې د پاکستان فوج او د مخبری ادارو د لشکر طیبه، جماعت الدعوه، جیش محمد، افغان طالبانو او د حقانی ګوند غوندې توندلاري جنگیالي په خپله خوره راغون کړي دي او دوی سره مالی، سفارتي، سیاسي او فوجي مرستې کوي. وارز آن دی راکس ویب پاڼه خپل مضمون کې نور لیکي چې یو طرف ته خو پاکستان د قامی عملی منصوبې په نوم د ترهګرو خلاف د جنگ کولو دعوی کوي، خو بل طرف ته د ذکر شوو مختلفو لارو ډلو مشران بی د سویری په ټلویزیونونو، ټاک شوګانو کې راځي او په سوشل میډیا د خپل خیالاتو او د نظریو پرچار جاری ساتلې دي. کریسټین فیرس خپل مضمون کې زیاتوي چې پاکستان د تیرو ډیرو کلونو راسي د حکومت نه د ناراض خلکو خلاف کار روایي جاری ساتلې دي. په کال 2015 کې بلوچستان کې د یو فوجي افسر د لاسا د یوې زنانه ډاکټري د عزت اخیستو د واقعي ورستو د حکومت مخالفینو بلوچستان کې د بغاوت حالات پیدا کړی دي. دی واقعي نه علاوه هم د بلوچستان خلک د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د منسوبې په بهانه بلوچستان کې د چین د سیاسي او د اقتصادي مقصدونو د پوره کولو د پاره د پاکستان د کردار مخالفت کوي. د پاکستان حکومت د کال 2015 نه د بلوچو د غایبولو، قتلولو او پنیولو خلکو د تشدد کارونو ته لاس اچولې دي. پاکستان په دغو بلوچو د ترهګرو او د هندوستان د ایجنټانو تورونه پوری کوي. پاکستان د کال 2014 په اگست کې د منظور کړي یو قانون تر مخې د خپلو مخالفینو خلاف د کاروایې کولو لپاره فراخه اختیارات ترلاسه کړي دي. وارز آن دی راکس ویب پاڼه باندې چاپ شوی خپل مضمون کې کریسټین فیرز دا حیران کن حال هم بیان کړی دی چې د پاکستان د مخبری د ټولو نه لوی ادارې دیتا دې سره د ګڼو کسانو په شریکه د مختو رولو د عمل دړکه هم ورکړې وه، ځکه چې ایسای د پاکستان د فوج په بابله د دې د څېړنې په کارونو ډیره خفه وه. ایسای په کریسټین فیرز بلوچستان کې د یاغیانو او د جنگیالو د ملاتړ کولو تورونه هم لګولې دي. مضمون نگاری د امریکای حکومت نه مطالبه کړې ده چې پاکستان نه د دې ناروا کارونو تپوسو کې، ځکه چې پاکستان ته د ټولو نه زیات فوجي او اقتصادي امداد هم امریکا ورکوي. کریسټین فیر د خپل مضمون په اخر کې لیکي چې د پاکستان فوج د ملک دننه د جمهوریت خلاف او د ملک نه بهر هندوستان او پاکستان کې جنگ او الی ګولی د امریکای د امداد په زور کوي. پاکستان په افغانستان کې د امریکای د ناکام کېدو بنیادی زموار ملک دی او په ټوله سویلی ایشیا او دینه بهرې لوی الغاو تلغاو جوړ کړی دی. خو باوجود د دې هر څه امریکا د پاکستان د لاس په نیو کې د بزدلای او د بیزرتوب نه کار اخلي تر څو چې امریکا د پاکستان گاونډي ملکونو ته د پاکستان د فوز او د ایسای د لاسه د پیښو خطرو د مخنیوي دپاره د پاکستان مخې ته وندرېږي، نو دغه سیمه کې د خلکو د قتلان په وینو به د امریکې لاسونه هم لړلي ګڼلی کېږي.
نو اردوونکو، د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله لومړنۍ بشپړه کاري ونۍ په دې پیل کړه چې د 12 غړو هیوادونو د ترانس اټلانټیک له سوداګریز تړون څخه امریکا وویسته. ډونالډ ټرمپ دا مهال په ډېر چټکۍ سره د هیواد پر یو شمیر سیاستونو باندې پریکړه کوي. د متحده ایالاتو د بهرني سیاست په برخه کې د ډونالډ ټرمپ دریز زموږ همکار ارباب محمود علي دا راپور چمتو کړی.
صدر ډونالډ ټرمپ په فوري توګه د بهرنیو چارو په حق له خپل تګلارې کار شروع کړی دی. لومړی ګام یې د بحر الکاهل د سیمې ملکونو ترمنځ د همکارۍ لوزنامې یا ټي پی پی نه وتل دي. موږ مناسب تجارت غواړو، موږ به ملکونو سره انصاف کوو، دوی به هم موږ سره انصاف کوي. دا د روس سره د وړاندې تللو په حق له یو ممکنه اشاره وه. د وایټ هاوس مطبوعاتي بیان یا پریس سیکرټري شین سپایسر شام کې د روس سره په یو ځای د پوځي عملیاتو لار کولاو پریښودلې ده. زما په خیال د داعش د مخنیوي لپاره موږ د هر یو ملک سره په یو ځای کار کولو ته تیار یو، دا که روس وي او که یو بل ملک. تر څو چې زموږ قومي مفاد یو وي، یقینا موږ به دا لار خپلو. د عراق جنگ په حق له ټرمپ د خالی په ورځ ویلي وو چې امریکا له پکار وه تیل یې ساتلی وو. که موږ تیل ساتلی وی نو ډېر امکان وو چې داعش به اوس نه وی، ځکه چې دوی د دینه پیسې پیدا کړې دي، ځکه موږ له پکار وه تیل مو ساتلی وی. خو خیر، کېدلی شي دوباره موقع ملاو شي. سپایسر د دې نور وضاحت داسې وکړ. زما په خیال دی یقیني کول غواړي چې امریکا ته هم د ده د قربانو او ژمنو لپاره سور کړی شي. سپایسر هغه رپورټونه رد کړل چې وایي ستر استخباراتي چارواکي د ټرمپ د دعوو سره اتفاق نه کوي چې د خالی په ورځ د سی آی ای د دفتر د دورې په وخت د استخباراتو په ټولنه کې هیڅ اختلاف نه وو. زما په خیال دا رښتیا نه دی. حقیقت دا دی که تاسو شبي خبرې واورئ نو تاسو به د دوی د لیوالتیا په حق له خپل حیران شئ. او د چین د لانجمن جنوبي سمندر سیمه کې په علاقو کې د موجود فشار په حق له سپایسر وویل چې امریکا به په نړیوالو اوبو کې د خپلو مفاداتو تحفظ کوي. د داونه ویل چې انتظامیه ګڼي چې ګنې دا اوبه هم د چین خپل ملکیت بلونکي علاقو کې راځي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا د ټرمپ نوی انتظامیه خپل کار شروع کړی دی. او لکه څنګه چې ډونالډ ټرمپ په خپل انتخابي کمپین کې دغه لوس کړی وو چې هغه به د غیر قانوني مهاجرینو پر ضد سخته پالیسی خپلوي چې کچري صدر شو، نو هم په دغه لړ کې 13 ورځ د امریکا نوی صدر ډونالډ ټرمپ خپل صدارتي احکامات هم جاری کړی دي. دا څه دي او د کډوالو د پاره به دغه نوی پالیسی یا احکاماتو د لاندې څه ګامونه اخیستل کیږي، په دې پم خبري د وایس اف امریکا پر ریپورت کې بختور شه.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د مستقبل په اړه د ایمیګریشن په قانون کې د بدلون تیاری نیولې دي او امکان دی د پخوانی صدر براک اوباما لخوا غیر قانوني کډوالو ته ورکړل شوی نرمي به ختم کړي. خوسیړون کې اندېښمن دي په کډوالو د امریکای دروازې بندول به په بهر ملکونو کې د حکومتونو د لاسه زوریدلي خلک بیا سري پاتې کړي. عمر المقداد د شام کډوال دی چې د صدر اسد مخالفت لکبل ورته د شام حکومت درې واره د پانسي حکم اورولې وو، خو هغه اوس په امریکا کې آزاد ګرځي او د ممکنه بدلون په اړه باندې وایي.
Paints 5 million refugees with a single brush and say no we can't have them because
په امریکا کې نږدې 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو ته په یو سترګ قتل و سم خبره نوي. کڅوګ دا وای چې دوی کې یو تن داسې دي چې په جنګلو نه ده شوی، نو ټول خلک بشړي، دغه به یو منطقي فیصله نوي. خو په امریکا کې د کډوالۍ د اصلاحاتو د ادارې ډین سټاین دغه منطق نه مني او وایي امریکا په جنگ ځپلي هوادونو کې د چا پوره معلومات یا بیک گراوند چیک نشي کولای.
د بیسټ وے ټو پروټیکټ د موست نمبر اف پیپل از ټو هیلپ دیم ټمپرری ویر دی آر.
خبره بدوي چې دا کډوال چرته وي هلته یې مرسته وکړی شي او چې کله یې په خپل هیواد کې حالات سم شي بیا دې واپس ولیږلی شي او د امریکې په شان دریم ملک ته راوستل به اخري حرب وي. هر څه که په امریکا کې میشت نږدې 15 میلیونه غیر قانوني وګړي اندېښمن دي چې د ټرمپ انتظامی لخوا به واپس خپل وطنونو ته په زور ولیږلی شي. خو د وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر وای د ښاغلي ټرمپ ترجیح بداوي چې هغه غیر قانوني کډوال او باسي چې په جرمونو کې ککړ وي. نو موړ سپایسر وای
people who have overstayed their visas, people who have
committed crimes, ویزه ختم شوی دی او بیا هم په امریکا کې اوسیږي او په جرمونو کې هم ککړ وي دا غوی خلاف په یو منظمه طریقه کاروي کولای شي. خو په امریکا کې د کډوالو د پاره کارکونکو تنظیمونه اندېښمن دي د ټرمپ انتظامیه به د صدر براک اوباما لخوا ورکړل شوی نرمي ختم کړي او هغه غیر قانوني کډوال به هم په زور وباسي چې په ماشوموالي کې امریکا ته راغلی وو او صدر براک اوباما ورله د ډریمر اکټ لاندې په امریکا کې د پاتې کېدو د پاره د ایمیګریشن په قانون کې بدلون کړی وو.
درنو اردوونکو د افغانستان په یو لس ولایتونو کې شوې یو تازه نظر پوښتنه وایي 80% خلک طالبان ترهګر ډله ګڼي، 9% یې د هیواد په رنګولو تورنوي. دا نظر پوښتنه د 800 ورځپاڼې او د خورشید د لوړو زده کړو موسسې په ګډه ترسره کړي. نور حال یې زموږ همکاره منزه شهید ترکوي.
دا نظر پوښتنه د 800 په نامه یوې ورځپاڼې او د خورشید لوړو زده کړو موسسې لخوا په ګډه ترسره شوې ده. په یولس ولایتونو کې چې کابل، ننګرهار، کندهار، هرات، بدخشان، بلخ، بغلان، کاپیسا، پروان، بامیان او د غزنی مرکزونه شامل دي، د 3,012 کسانو څخه په اړونده موضوع پوښتنې شوې دي. په دې سروې کې 18.3% نارینه او 18.8% ښځو برخه اخیستې ده. دا پوښتنې په لیکلي بڼه پوښتل شوې دي او ګډونوال یې هم په تعلیمي یافته طبقه کې راځي. د خورشید لوړو زده کړو موسسې مشر عبدالرحیم پروانی وایي
هدف اصلی نظرسنجی د مجموع ارزیابی عملکرد حکومت از دیدگاه مردم بوده و این نظرسنجی در مراکز 11 ولایت کشور انجام یافته.
د دې نظر پوښتنې اصلي هدف دا و چې د خلکو نظر د حکومت په کړنو او سیاسي مسایلو معلوم کړي. 80% ګډونوالو د طالبانو ډله یوه مزدوره او ترهګره ډله بللې او نږدې 9% نورو ویلي چې دغه ډله د افغانستان په ورانولو کې بوخته او همداشان غواړي د اسلام او دین نوم بدنامه کړي. خو په دغو خلکو کې 15.2% برخوالو دا هم ویلي چې طالبان د اسلامي ارزښتونو د پرځای ساتلو لپاره مبارزه کوي. حیرانوونکي نور ځوابونه هم مخې ته راغلي دي چې 3.1% کسانو ویلي چې حکومت ته په کار نه دی چې د طالبانو ډلې سره سوله وکړي او مذاکراتو ته کښېني، بلکې په کار دی دوی پر ضد جګړه وکړي او ماته ورکړي تر څو په خپله طالبان مذاکراتو ته کښېني او د حکومت څخه غوښتنه وکړي. خو همداشان 8.6% خلکو د طالبانو سره د مذاکراتو او سولې کېدل اړین بللي دي. د 800 ورځپاڼې مشر فرید اژند وای
56.1% از کسانی که در سروې حضور داشتن گفته بودند که قانون اساسی را پذیرفته و به زندگی ملکی رو بیاورند. طالبا
بلی لوری تا د طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه 55.1% برخوال ویلي چې طالبانو ته په کار دی د افغانستان قانون ومني او د نورو افغانانو په څیر ولسی ژوند خپل کړي. 19.2% نورو ویلي حکومت دی د طالبانو سره جګړه دوامداره وساتي. 11% خلکو ویلي چې ځینو سیمو کې د طالبانو قوانینو باندې د عمل وشي او همداشان 10% خلکو ویلي چې د طالبانو سره د سیاسي واک وویشل شي. د امنیت په تړاو 4.5% وګړو د افغان ځواکونو د اقداماتو ملاتړ کړی دی. خو 14.8% نور ورڅخه ناخوخی خودلی ده. طالبانو لخوا لا تر داده م په دې تړاو څه غبرګون نه دی سرګند شوی، خو له دې وړاندې دا شان سرویګانې رد کړي دي او غیر معیاري بللې دي.
نا دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز په خپل ورځپاڼه کې یو خبر ورکړی دی، او په هغې خبر کې د پاکستان د پخوانی فوزونو مشر جنرال راحیل شریف ته اساسو په حق لباندې ویلی شوی دی چې د نورو پخوانی جرنیلانو په مقابله کې د هغه اساسي یا هغه ته چې کمې ځمکې د حکومت لخوا ورکړی شوی دی د هغې مالیت او خپله هغه ځمکې ډېرې زیاتې دي. لکه په لاهور کې یوازې جنرال پخوانی جنرال راحیل شریف ته 800 او 800 کینال ځمکه الاټ شوې ده. د دې نه علاوه 10 مرلې ځمکه هم ورته ورکړی شوې ده چې د دې ټولو مالیت 1.15 بلیونه روپۍ جوړیږي. په دې موضوع باندې تفصیل راکوي رابیا پیر.
د پوج پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ته لاهور په بدیاں روډ باندې 800 او 800 کینال قیمتي ځمکه چې نوی اکړه جوړیږي پر نامه ورکړی شوی ده چې قیمت یې شاوخوا 1.5 ارب روپۍ شودل کیږي. د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز تر مخه د غمځکه پخوانی جنرال راحیل شریف ته د بارډر ایریا کمیټې په ذریعه الرټ کړې سوې ده چې پکې ورته 50 اکړه د جنرال په توګه او 40 اکړه د فوج د مشر په توګه پر نامه ورکړې سوې ده. د مځکو د کاروبار کوونکو وینا ده چې د دغه مځکې د 1 اکړ قیمت 1 کروڑ څخه 1.5 کروڑ پورې دی، او د ډیولپمنټ وروسته د دغه قیمت د 2.5 ارب روپۍ څخه تر 4 ارب روپۍ پورې ته د سیم. د هندستان ته پولیس سره نږدې ته غمځکه کڅه هم په پنجاب صوبه کې راځي، خو حکومت پرې هیڅ واک نه لري. په پاکستان کې فوجي چارواکو ته که هغه پر چوکۍ وي او که د چوکۍ څخه ریټایر سیم، ورته د سیویلین په مقابله کې خورا مراعات ورکول کیږي. په دې اړه چې کله موږ د سینیټر عثمان کاکړ څخه وپوښتل، نو دی د ډیوا ریډیو سر خبرې کې وویل،
بنیادي خبره زما د ریز موقف دا دی چې په کار دی نه سیویلین ته ورکی نه پوجان ته ورکی. دوی خپل تنخواه یې اخیست، ریټایر سی دوی ته ډېر زیاتې پیسې ورکړلې د ریټایرمنټ نه. هغه باندې بیا هم خپل کور جوړولی شي، هم خپله زندګي تېرولی شي. ورته دا جایداد خو د ولس دی، ولس کې لوږه ده، بېروزګاري ده، ګرانی ده، ناروغۍ دي، بېعلمۍ دي. اصل خو ولس ته توجه ورکول پکار دي، ولس جایداد پکار دی چې چاته نه ورکول.
فوجي افسرانو او چارواکو ته زریم ځکی کمرشل پلاټونه د ډی ایچ ایم ځکی او نورې مراعات ته تقسیم براه راست څارنه په جی ایچ کیو کې اډجوینټ سیکرټری کوي، او د ریپورټونو تر مخه صوبایي حکومتونه د ځکی فوجي افسرانو ته ورکولو یا نه ورکولو کې هیڅ واک نه لري. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د بوزو تاسو اوس بلوچستان ته، چرته چې د یو څو ورځو نه روانو بارانونو او د سختې واورې د لاسه د خلکو د مرګ شمیره 15 ته رسیدلې ده. لږ تر لږه رپورټونه وایي 15 تنه مړه شوي دي په بلوچستان کې د واورو د لاسه، د بارانونو د لاسه، او په دې کې یوه ښځه هم شامله ده. نور تفصیل په دې موضوع باندې راکوي حمید سمسور په خپل رپورټ کې.
د بلوچستان په شمالي او په منځنۍ سیمو کې له تیر شپې را په دې خوا د باران او د واورې لړۍ روانه ده. د راغلو راپورونو له مخه په زیارت، توبه کاکړۍ، کانمترزی، کند، کنچوغی، برشور او په کلات کې پر غرونو باندې واوره ده. خو د کوټې په شمول په ژوب، کل عبدالله، منګوچر، نوشکی، په خاران او په نور یو شمېر سیمو کې بیا باران ورژي. د بلوچستان د قدرتي آفاتو د بیړنیز څانګې ډایرکټر فیصل پانزی وویل چې تر اوس مهاله پورې له مختلفو سیمو څخه د یوې ښځې په شمول د 15 کسانو د وژنې راپورونه ترلاسه شوي دي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداروي چې تیره اونۍ په بلوچستان کې زوروره واوره وسوه چې خټین دیوالونه شونوداره کړي وو، هم له دغه سببه اوس له باران څخه په یو شمېر سیمو کې خټین کورونه نړېدلي دي. دلته په خروټ آباد کې هم یو کور ونړېدی چې یوه ښځه په کې مړه سوله، درې ماشومان ټپیان دي. له کل عبدالله، کلات، مغول کوټ، له نوشکي او له وټ زخه هم د ټرافیکي پیښو او د اوبو له لورې د موټرانو د وړلو راپورونه ترلاسه شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د صوبایي حکومت د قدرتي آفاتو و بیړنیز اداره ته امر وکړی چې د بیړنیز وزیر لپاره د چمتو سي و ټولو کمشنرانو او ډپټي کمشنرانو ته امر کړی دی چې چیرې وضع خراب وي هلته د خلکو د مرستې لپاره ځان هرومرو ورسوي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې فیصلوي د خلکو د مرستې لپاره بیړنیز مرکز فعال دی. د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې د څانګې له لوري و عامه خلکو ته ویل شوي دي چې د کوټي کراچي، د کوټي زیارت، د چمن او د دانسر پر لار دي سفر نه کوي. د صوبایي حکومت د پیډیمي له لوري دا خبره هم سوې ده چې په کومو سیمو کې مندونه او نیزونه راغلي دي هلته د خلک تر اوبو د تیرېدو پر مهال موټران، موټرسایکلان او پرسایکلانو دي غیر ضروري سفر نه کوي. د واوري او د باران سره سره د بلوچستان په کلات، مستونګ، منګوچر، پشین، خاران، نوشکي، کلاسیپولا، زیارت او په نور یو شمیر سیمو کې بجلی هم نه وله چې له سوابه یې عادي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
رن اوردونکو اوس هم یو اداره چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اوباما حکومت د تیر وخت په کامیابو د نظر اچولو نه صفا څرګنده ده چې د صدر باراک اوباما او د خارجه چارو د محکمې د اهمو کامیابو او د کارنامو ځینې یو کامیابي او کارنامه د داعش خلاف کامیاب جنگ دی چې په نتیجه کې داعش ته بند اچولی شوی دی. د داعش کامیابی تالا والا کړی شوی دی او د دې تحریک د تباکولو لار رایستې شوی ده. داعش چې د ISIL په نوم هم یادیږي دوه نیم کاله وړاندې په درېمه عیسه عراق قابض شوی و. د داعش جنګیالو خارونه او کلي تاخت و تاراج کل، د خلکو قتلانې وکړو، د زنانو عزتونه یې واخیستل او په زرګونو خلک یې مریان کړل. د زړې زمانې ثقافتي ورثې او ځایونه تباه برباد کړل او په دې کار به ډېر خوشحالېدل. ځانونه د عالم اسلام مشران اعلان کړل او په ګرد دنیا کې د خلافت اسلامیه د قیام اعلان وکړو. د خارجه چارو وزیر خاغلی جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د صدر باراک اوباما په هدایاتو د دې خونړي تنظیم د مقابلې دپاره په عالمی سطح د اتو شپیتو ملکونو یو اتحاد جوړ کړو، ځکه چې داعش د ثقافت جنگ ته لاس اچولی و. د امریکې صدر د بغداد د تحفظ او د عراق د سلامتیا دپاره په دغه سیمه کې د امریکې د هوایی فوجي طاقت اچولو سمدستي فیصله وکړله او دا شان مونږه خپلو ملګرو سره په شریکه د حالاتو د خرابېدو نه او د نورو زیاتو غم لړلو پیښو د رامنځته کېدو نه وړاندې د دوی مخه ونیوله. د زیاته کړه چې زموږ لار دا ده چې د عراق فوج په خپلو خپو ودرو، د داعش مشران اوجنو، د هغوی د زهرجنو افکارو رد کړو، دوی له د جنګیالو د برتی کولو لار او د دوی مالی وسیلې تالا ترغه کړو او د خپلو مقامی ملګرو ملا مضبوطه کړو چا چې داعش سره د جنګېدو نه پس هغوی نه علاقې ازادي کړي دي. خاغلی جان کیری نور اوی زه دلته دا خبره په اسکو سترګو کوم چې موږ په خپله دې ټوله منصوبه کې ښه کامیاب روان یو. نن د عراق کوبانی، تکریت، فلوجا او رمادی خارونه داعش نه آزاد کړی شوی دي او موصل به هم ډیر زر آزاد کړی شي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې موصل پسې درقد آزادولو وار دی. دې سره به ډیر زر د داعش باطل خلافت خورو سره خاورې کړی شي. خو د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل تقریر په اخر کې دا هم وی چې د دې ټولو کامیابو د بیان تیرولو مطلب دا هم نه دی چې داعش ګینې بالکل ختم شوی دی. مونږ د خپلو جمهوری اقدارو په سر د سودا کولو یا د خپل ژوند د انداز بدلولو بغیر د ستاینې وړ کامیابی ترلاسه کړي دي او زه تاسو ته دا خبره په یقین سره کوم چې په روان کال کې به داعش په مکمله توګه د منځه کش کړی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.